ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانو اوریدونکو وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو سارنے خبری خبرونه کې واری بیا تاسو ته هر کلی وایم زیم محوش چلیل وخشوی په پاکستان کې د سحر 8 بجې په افغانستان کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د مئی د میاشتې 19 نیټه دا او د شپې 19 بجې دی د وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو په دنیم ساته سارنے خبری خبرونه کې درته لومبي وړاندې کوم د مهمو خبرونو سټکی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل لومړی بهر ملکی سفر باندې سعودي عرب ته روان شوی چرته بچ هغه د سعودي عرب تر څنګ د اسلامي نړۍ نورو مشرانو سره لیدنه کاته کوي
نیویارک ټایمز د سعودي عرب د خارجه وزارت ترجمان اسامه نوګالی لوخلی وای ډونلډ ټرمپ د وډیرش اسلامي ریاستونو د صدرانو او وزیر اعظمانو سره ویني چې پکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی هم شامل دي.
د امریکا د سنت د استخباراتو کمیټې ویلي د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی به د کال 2014 صدارتي ټاکنو کې د روس د مداخلت په اړه را روانونه د کمیټې وړاندې ښکاره بیان ورکوي. او په ایران کې تیر ورځ شوې صدارتي ټاکنې پای ته رسیدلې او د ایران سرکاري ټي وی تر مخه د دغو آخري نتیجې به نن اعلانېږي.
کچری ښاغلی حسن روحانی د نورو دریو صدارتي کاندیدانو په مقابله کې اکثریت ترلاسه نه کړي نو بیا به لومړی دوو کاندیدانو ترمنځ را روانه اونۍ بیا انتخابات ترسره کیږي.
ډیوی ریډیو سره زموږ خبري خبرونه لا جاری ده. گران اوریدونکو سټه کې تاسو ووریدل اوس د خبرونو تفصیل څنګه وکشه. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د سوکې سمبالولو وروسته په خپل لومړی بار ملکی سفر باندې سعودي عرب ته روان شو دی. د سعودي عرب په دې دیرنی سفر کې اتمه ده چې د سعودي او امریکا ترمنځ د 100 بلین ډالرو نه سیوا د وسلو یو معاهده لاسلیک شي. صدر ترامپ په دې سفر کې د یو شمیر اسلامي هیوادونو مشرانو سره هم ملاقات کوي. په دې سفر کې به صدر ترامپ اسرائیل او ویټیکن ته هم ځي. دې درې واړو هیوادونو کې د مذهب اسلام، یهودیت او د عیسائی مذهب مرکزونه دي. د امریکا د سنت د استخباراتو کمیټې ویلي د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی په دې خبره رضا شوی چې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه به را روانونه د کمیټې وړاندې ښکاره بیان ورکوي. د جمعې پر ورځ دغه کمیټې مشر سینیټر ریچرډ بر لخوا په یو بیان کې ویل شوی هغه کومې به د کمیټې وړاندې د روانې میاشتې په یو کم دیر شمه نیټه وړاندې کیږي. دغه کمیټې به خپل اورونه د میموریل ډے یا د چټیانو وروسته په یو کم دیر شمه پیل کوي. د ریپبلیکن پارټي دغه مشر په بیان کې ویلي زه هیله لرم چې جیمز کومی به د امریکا یو لس په وړاندې هغه هر څه په ډاګه کړي کوم چې په غټه کچه په میډیا کې راغلي. دغه کمیټه یو بلغړی او د ډیموکرات ګوند مارک وارنر ویلي د ښاغلي کومي لخوا وړاندې کیدونکي ثبوتونه به د هغه ټولو پښتنو ژبه بونه ورکړي کوم چې د صدر ترامپ لخوا د هغه ناساپی لري کولو په سر راپورته شوی. او پاکستان په کلو خبر د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیه د زیارت پر ورځ لګول شوی کرفیو تیر مازیګر ختم کړی ده. د پړنګار تحصیل نه علاوه د مومندو ایجنسی په ټولو برخو کې د جمعې پر ورځ کرفیو پر ځای و. پولیټیکل انتظامی په مومندو ایجنسی کې د لاؤډ سپیکر او ټولنیز میډیا د لارې خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې د امنیتي اندېښنو له کبله به په ایجنسی کې د جمعې مازیګر پورې کرفیو وي. سرچینې وایي چارواکو ته معلومات شوی وو چې قبایلي سیمې ته شپږ ځانمرګي برید کوونکي را دننه شوي دي. پولیټیکل چارواکو د دغه رپورټونو پخلی نه دی کړی. د کرفیو له کبله په ټوله قبایلي سیمه کې د جمعې په ورځ سکولونه، کالجونه، هسپتالونه او سرکاري دفترونه بند وو او د کرفیو لاندې سیمو کې د مدم شمارې یا سرشمیرنې کار هم ځنډول شوی وو. په مومندو قبایلي سیمه کې د ځینې مخصوص ځایونو نه علاوه د موبایل او انټرنیټ سهولت هم بند دی. په ایران کې تیر ورځ ترسره شوې صدارتي ټاکنې پای ته رسیدلې او د ایران سرکاري ټلویزیون تر مخه د دغو آخري نتیجې به نن اعلانېږي. د ریپورټونو تر مخه تیر ورځ په ټاکنو کې خلکو په لویه کچه برخه اخیستې. د ووټونو چولو آخري وخت د ماښام شپږ بجې وو کوم چې بیا د شپې 10 بجو پورې وغځول شو ځکه چې ګڼ شمیر خلک لاو هم رایه چولو ته ولاړ وو.
د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونا مو اوریدل.
دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیبا ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل لومړي بار ملکی سفر باندې سعودي عرب ته روان شوی, چرته چې به هغه د سعودي عرب تر څنګ د اسلامي نړۍ نورو مشرانو سره لیده کاته کوي چې پکې د پاکستان او افغانستان مشران هم شامل دي. هم په دې اړه نور تفصیل وکیل خان نورو.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ تیر ورځ په لومبی رسمي سفر سعودي عرب ته روان شوی او نن د غرمې 12 بجې د پاکستان په وخت او 11 نیمه د افغانستان په وخت به سعودي ته رسی. نو موړې بعد د سعودي بادشاه شاه سلمان سره لیدو کاته کوي او په ریاض کې بعد ترهاګرۍ پر ضد د ګڼشمیر اسلامي هیوادونو د سرمشرانو یوې غونډې ته وینا کوي. رپورټونه وایي ریاض کې د صدر ټرمپ لپاره د تود هرکلی تنظیم شوی دی. بیروت نه د خپل خبريال په رپورټ کې د امریکا نیویا ټایمز رسپانه وایي سعودي عرب صدر ټرمپ د د شاهانه هرکلی بندوبست کړی دی. د دې باوجود چې خپل انتخابی کمپاین کې بعد ډونلډ ټرمپ د سعودي عرب په اړه سپور استغې خبرې کولې. د سرخار ریاض په لارو کوڅو کې د امریکا او د سعودي عرب بیرغونه لګولې شوې دي او د امریکایي صدر د پاره ګڼ شمېر مصروفیات تربیه شوې دي. رسپانه وایي په دغه مصروفیاتو کې بعد نه یوازې صدر ټرمپ د سعودي بادشا شاه سلمان سره لږ تر لږه درې واره لیده کاته کوي, بلکې د سعودي, بحرین, عمان, قطر او د متحده عرب اماراتو د سر مشرانو په غونډه کې به شرکت کوي او د اسلامي نړۍ د 500 نه زیاتو مشرانو او استادو په غونډه کې به هم ګډون کوي. نیو یارک ټایمز د سعودي عرب د خارجه وزارت ترجمان اوسامه نوګالی لوخلی وای ډونلډ ټرمپ په د ودیرش اسلامي ریاستونو د صدرانو او وزیر اعظمانو سره ویني چې پکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی هم شامل دي. د صدر ټرمپ سره غونډه کې شرکت کوونکې ملمنو په فیرس کې د سعودي روایتي حریف د ایران صدر حسن روحاني او د شام صدر بشار الاسد ندي شامل. د امریکا پرنګ سعودي عرب هم په هغه هیوادونو کې شامل دي چې د بشار الاسد حکومت پر ضد په جنگ کې د خپل باغیانو مرسته کوي. شیا ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې ترهاګرۍ پر ضد د اسلامي او د سنی اکثریت هیوادونو د پوځي اتحاد په قیام تحفظات لري. د دغه اتحاد مشر با د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف وي. ایران ترهاګرۍ او داعش پر ضد جنگ سعودي عرب د امریکا سره خپل مشترکه هدف ګڼي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د زیارت یا پنځشنبه پر وس خبريالانو ته ویلي د ایران مخنیول, د ترهاګرۍ نوغي وستل او خپل روایتي تعلقات نور پراخه کول هغه موضوعات چې ریاض او واشنگتن پر مکمل اتفاق لري. د تیلو نه مالامال سعودي عرب خپل پوزي او د امنیتی ضرورتونو پوره کولو لپاره امریکا ته اړتیا لري. او نیویا ټایمز وایي د صدر ټرمپ حکومت سره تعلقات خساتلو لپاره د سعودي مامورینو د اسلام په اړه ډونلډ ټرمپ منفي خبرې پشا کړې دي او په دې خبره زور اچوي چې سعودي عرب امریکا سره استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې همکاري او د امریکانه په اربونو ډالرو وسلې اخلي. د امریکا په خوانی صدر باراک اوباما په وخت کې د ریاض او واشنگتن تعلقات سر ډیر ښه نه وو. نیویا ټایمز وایي د دې په وجوهاتو کې د مصر په خوانی صدر حسن مبارک خلاف د بغاوت په حال کې د صدر اوباما حمایت نه کول, د شام په کړکیچ کې د امریکا نیغ په نیغه مداخلت نه کول او ایران سره اټومي معاهده لوی عوامل دي. تیر کال چې باراک اوباما د خپل صدارت په دویم دور کې د سعودي عرب په دوره ریاض ته رسیدلی وو, نو د سعودي عرب د مامورینو یو وړې ډلې په هوایی اډه هرکلی وکړو او د هرکلی دغه دستورات د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون هم نه وښودل شوی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID is @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل لومړي بار ملکی سفر باندې سعودي عرب ته روان شوی. د دې سفر د امریکا لپاره غټ اهداف څه دي؟ دا او یو شمیر نور پښتنه د همکار افتخار حسین په امریکا کې څرنکارانو ته وړاندې خې دي د دوی جوابونو په حق له یو رپورت تیار کړي د تاسو په امرا کړو.
د اوهایو سټیټ یونیورسيټي د منځني ختیځ د مرکز مشر ډاکټر عالم پیان وایي چې دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې د داعش په شمول دا وخت غټ چیلنجونه دي او بیا په ډیرو د امریکا سعودي عرب نظر یو دی. دی ور اډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي
منځني ختیځ کې هم دا حالات داسې دي چې هلته مثلا د داعش موضوع ده چې د داعش سره په خپل امریکا هم مخالفت لري، عربستان سعودي هم لري، اسرائیل هم لري، ایران هم لري، سوریه هم لري. دا مسله د داعش ده. بل موضوع په خپل د تیلو موضوع ده، د عربستان سعودي او له بل خوا څخه دا ایران لاس وهنه چې هم په سوریه کې دي او هم په یمن کې دي. په یمن کې خو هغه د عربستان سعودي هم بمباری کوي د مخالفینو پر موضوعګانو باندې، او هم امریکا د امریکا او او عربستان سعودي تقریبا ګډ اهداف لري د ایران د لاسوهنې کمول دي، چې د ایران سره د سنی عربان چې دي د خلیج فارس چې دولتي امارات او قطر دي او بحرین او په خپل عربستان سعودي او دا او هلته د مصر موضوع هم شته چې د عبد الفتاح السیسی چې هغه هم د عربانو د سعودي عربیا سره د نږدې ارتباطات لري او هغه هم امریکا ته رالی، او د ډونالد ټرمپ یو لوی هدف دا دی چې هم د اروپا او امریکا او د عربي ممالک په ګډه د دغه داعش مخنیوي وسی. په
سعودي عرب د صدر ټرمپ غونډې لپاره د سلويختو نه زیاتو هیوادونو خپل اتحادي هیوادونو نمائندگان هم راغوښتي دي چې پکې د برتانیې اخبار انډیپندنت تر مخه سونی داسې هیوادونو لکه الجیریا مشران شامل دي چې په ټولو مرکې د خولې نه چا څه خبره هم نه دا اوریدلې. سعودي دا وخت خپل ملګرو هیوادونو په مرسته د شیا یمن سره په جګړه دي او هم دغه هیوادونه په ائتلاف کې دي. آیا سعودی عرب د صدر ټرمپ ته د سفر نسغواړي؟ په دې اړه په واشنگتن ډی سی کې د منځني ختیځ سړنې ادارې یو سیډونکو ډینیل سرور دی ور اډیو ته په ځانګړې مرکه کې وای
But their first priority will be Yemen. They want to get to something in Yemen that they can regard as a victory.
اولنې ترجیح د سعودي عرب دا وی چې د یمن په جګړه باندې د امریکا ملګرتیا تر لاسه کړي، ځکه چې د سعودي عرب لپاره دا جګړه اوس ته وخت نه زیاته وګده شوې ده. ډینیل سرور وایي چې امریکا او سعودي دواړه دوستان دي او ځنې اقتصادي ګټې هم شریکې دي. په روایتي توګه سعودي د امریکا د وسلې یو غټ ګاک پاتې شوې دي او د اخباري رپورټونو تر مخه امریکا نه وړاندې دا هم غوښتي وو چې په ایران باندې بریدو کی. په نیویارک ټایمز اخبار کې نن په یو تفصیلي رپورت کې لیکل شوی دی چې صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه په سعودي د یو سل لس بلیون ډالرو د وسلې خرڅولو لوزنامه تیار کړې ده. دغه لوزنامه د روانې میاشت په اولنې هفته کې د صدر ټرمپ زوم کوشنر په لاس شوې ده. په خوانی صدر براک اوباما په وخت کې نیویارک ټایمز لیکي چې یو سل پنځه لس بلیون ډالرو وسله خرڅه شوې وه. امریکایي مطبوعاتو تر مخه د سعودي عرب دا وخت په امریکا کې لږ تر لږه اووه سوه بلیون ډالره سرمایه لګېدلې ده او دا شمیر هغه وخت معلوم شوې کله چې د یولسم ستمبر په برید کې د سعودي عرب رول پر سر د امریکا کانګرس په خپل یو رپورت کې د سعودي نه د وجل شوو خلکو لپاره د معاوضه اخیستلو قانون سازي وکړه. سعودي بیا دړکه کړې وه که چېرې دغه قانون منظور شو او د دوی نه د معاوضه غوښتنه وشوه نو دوی به د امریکا نه خپله سرمایه وباسي.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے
مشال مظلوم دے
خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د حواله سره خامخه داسې اقدام وکړي کی چې روان وخت کې سوق داسې قدم وکړي ول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
د یونیورسيټي انتظامیه د دینا بهتر طریقہ باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشه مور به وي د جمعې پر از بازارم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه دغه لاش راغه مور بل راځي دا او وي یاره دا زمونگا مشالو دی خیارو دمیان میان زویورو خو لیکن ما سر غم داده چه پختانو پا خورا وطن که دی دنیا مشالان دی داغی حفاظت و تاپوز بشی
در من اردن کو وائس آف امریکہ ڈی و ریڈیو سارنے خبری خبرونه جاری ده. د امریکہ د سینیٹ د استخباراتو کمیټې ویلی د ایف بی آئی پخوانی مشر جیمز کومی به د کال 2018 صدارتی ټاکنو کې د روس د مداخلت په اړه را روانه ونه د کمیټې وړاندې ښکاره بیان ورکوي. نور حال زموږ همکار زید خټک نورو
د امریکا وتلی ورسپانې نیویارک ټایمز خپل یو راپور خپور کړی چې وایي چې د ټرمپ وایټ هاوس کې روسی چارواکو ته د ایف بی آی ډایرکټر جیمز کومی لری کولو وروسته ویلي وو د جیمز کومی لری کولو وروسته د باندې فشار کم شوی. نیویارک ټایمز ته ترلاسه شوی د وایټ هاوس د دغه غونډې خلاصې دستاویزاتو نه څرګندېږي. صدر ټرمپ ویلي وو د ایف بی آی ډایرکټر یې لری کړی چې سم لیونی وو او درد سر جوړ شوی وو. نیویارک ټایمز ته دغه دستاویزات یو امریکایي چارواکي لوستلی چې وایي صدر ټرمپ ویلی وو د روس له وجې د باندې ډېر فشار جوړ وو چې اوس کم شوی. نیویارک ټایمز ورسپاڼه وایي د جیمز کومی لری کولو یو ورځ وروسته د مې په 10 نیټه شوی دغه خبرې هغه تاثر نور کوي کوي ګنې صدر ټرمپ جیمز کومی د روسی معاملې په لټنو له وجې لری کړی. چارواکي وایي د وایټ هاوس دغه دستاویزات په رسمي توګه د غونډې د احوال په توګه خپاره کړی شوی وو. د وایټ هاوس ویان شان سپایسر د دغه دستاویزاتو احوال نه دی رد کړی. یو جاری کړی شوی بیانیه کې ښاغلی سپایسر ویلي ښاغلی کومی صدر ټرمپ باندې روسی معامله کې فشار جوړ کړی وو چې له وجې یې روس سره مهمو معاملو لکه شام، یوکراین او داعش په مسلو سفارتکاري ګرانه شوې وه. د ایف بی آی ډایرکټر لری کولو یو ورځ وروسته صدر ټرمپ وایټ هاوس کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره ملاقات کړی وو چې ورسره امریکا لپاره د روس سفیر هم موجود وو او دغه خبرې اترې هم دغه ملاقات کې تر سره شوې دي. د ډیموکراتیک ګوند ډیرو غړو تر څنګ د ریپبلیکن ګوند ځنی غړي هم دا اندېښنې سرګندوي ګنې د ایف بی آی ډایرکټر لری کولو د ګام سره صدر ټرمپ انصاف په لار کې خندان جوړولو هڅه کړي. د انصاف وزارت لخوا اوس خصوصي کونسل ټاکلو سره به د روسی تړون تر څنګ انصاف په لار کې کوم قسمه خندان جوړولو به هم پلټنې کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
قدر من اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سارن خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نانی پنی کا دوام لری. په ایران کې 13 ورځې شوې صدارتي ټاکنې پای ته رسیدلې او د ایران سرکاري ټي وي تر مخه دغه اخیری نتیجې به نن اعلانې کی. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار شیب زاده رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
په ګرد ایران کې د جمعې په ورځ د 55 میلیونه رای ورکوونکو لپاره د 6000 سیوا پولینګ سټیشن یا د رای اچولو مرکزونه تر ناوخته خلاص وو. په روانو انتخاباتو کې مهمه موضوع د هیواد اقتصاد وو او اکثر ایرانیان د صدر روحانی لخوا د غربي نړۍ سره شوی اټمی تړون او د هیواد په اقتصاد ناخوخه وو. د رپورټونو تر مخه د جمعې په ورځ ټاکنو کې خلکو په لویه کچا برخه اخیستې ده. د رای ورکولو اخیری وخت د ماښام 6 بجو پورې وو کم چې بیا اول د اتو او بیا د شپې لسو پورې وغځول شو، ځکه ګڼ شمېر خلک لا هم رای اچولو ته ولاړ وو. د ایران موجوده صدر حسن روحانی خپل سیاسي راتلونکي او په انتخاباتو کې خپل لویه ناره د امریکا او نړۍ شپږو طاقتونو سره شوی لوزنامه او د تهران نه پورته شوی اقتصادي بندیزونه کې خو دیو. خو د هغه ستر مخالفه ابراهیم رئیسی بیا په دغو سخت نیوکې کړې وي او ویل یې د ایران په بنکي او اقتصادي نظام لا هم بندیزونه پراته دي. د ایران په سیاست پوه سړنکاران غنی روحانی پر روانو انتخاباتو کې غوره کاندید ښکاري، ځکه ایران د لسیزو راسې د صدر په دویم ځل د منتخب کېدو یو تاریخ لري او په ایران کې شو په شمار نظر پوښتنو کې هم روحانی د نورو کاندیدانو په مقابله کې وړاندې وو. کچرې ښاغلی حسن روحانی د نورو دریو صدارتي کاندیدانو په مقابله کې اکثریت ترلاسه نه کړي، نو بیا به په دغه انتخاباتو کې لومړي دوو کاندیدانو ترمنځ را روانه اونۍ بیا انتخابات ترسره کیږي. د ایران زوړ خیال او سخګیر صدارتي کاندید ابراهیم رئیسی په خپل انتخابي کمپاین کې زیاتره په اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړي. هغه د ولس سره د میلیونونو نورو کارونو روزګارونو پیدا کولو او د بیروزګارۍ 12.5% شرح کمولو ژمنې کړې دي. یو شمېر څېړونکي هغه د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د خوښې کاندید هم ګڼي، که څه هم د ایران روحاني مشر په ښکاره د هغه مرسته نه ده کړې. په ایران کې د کال 1991 د اسلامي انقلاب وروسته عملی شوی سیاسي نظام لاندې هر صدارتي کاندید لا د هیواد مذهبي شورا نه منظوري اخیستل وی، که څه هم د ایران صدر په یو شمیر حکومتي فیصلو اختیار لري، خو ستر روحاني مشر د ایران پر ریاستي پالیسيانو خپل فیصله ورکولی شي. د امریکا یو پخوانی لوړپوړی ډیپلومیټ ډینیس راس وای په ایران کې صدر یو داسې تنوی چې په بنیادي توګه نشي کولای د ایران بهرني سیاست ته رنګ ورکړي او یا د هغې مشري وکړي، په خاصه توګه په دغه سیمه کې. د ښاغلي راس په وینا روحانی ته اجازه ورکړل شوې وه چې د بندیزونو مسله حل کړي، بهرنی سیاست او د شپږو لویو طاقتونو سره مذاکرات وکړي. هغه وایي روحانی په سیمه کې د ایران په رفتار او چلند کې هیڅ رول نه لري، بلکې دا مسؤلیت د رهبرۍ د اشرافو تر نظر لاندې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو په غاړه دی. په ایران کې د جمعې په ورځ د صدارتي انتخاباتو لپاره د ایران نه بهر د امریکا په شمول په نورو هیوادونو کې هم ایرانیانو خپل رای اچولې دي.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. زموږ د نیم ساعته سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د مردان په عبدالولی خان یونیورسټي کې وجل شوی مشال خان سلویختی سبا یعنی اتوار په ورځ بکیږي، په دې لړ کې تیاری روانې دي. هم په دې موضوع باندې زموږ خبریال ریاض حسین یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د ثوابی ضلع د سیاسي او مذهبي مشرانو جرګې کوارډینیټر لیاقت خان یوسف زیوایی د مشال خان سلویختی به د هغوی په کلي کې نمانځلی شي او په دې کې به د سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه د انساني حقونو تنظیمونه هم ګډون کوي.
د لوی جرګې د سوري دلاندې د اتوار په ورځ په 28 مئی باندې د سلویخته دپاره تیاری ډېر په زور او شور سره روان دي، او ټول د مختلف سیاسي جماعتونو ورکران مختلف کلو کې مختلف بانډو کې چې کوم دنو خلک د هغې لپاره تیاری کوي، او زموږ دا توقع ده چې سلویخته په موقع باندې به تاسو خپله هم وګورئ، میډیا به موجود وي، عوام د صوبې د هر ګوټ نه به راځي، او خصوصا د صوابې او د زیدې خلک به چې کوم دینو د هغې استقبال ته وډاړي، ټول ولس چې کوم دینو د یکجهته اظهار مشال خان سره به کوي، او د مشال خان دپاره به د انصاف غوښتنه کوي. ټولې صوبې نه او خصوصا د صوابې د هر ګوټ نه د هر کلي نه چې کوم دینو په کم تعداد کې مشران ځوانان او زموږ خویندې میندې شرکت کوي.
د مشال خان په وجنه باندې د پاکستان نه علاوه په نړیواله سطح باندې هم غندنه شوې وه، او ملګرو ملتونو هم د مشال خان وجنه غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولې وه. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د دې نوټس خسته وو، او د پلټنو د پاره یې په ګډه توګه ټیم هم جوړ کړی وو. په دې ټیم کې د استخباراتي ادارو ISI IB FIA او سپیشل برانچ نه علاوه ځایي پولیس هم شامل دي. د مشال خان د وجنې نورستو تر اوسه پورې امنیتي چارواکي وایي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د مشال خان په ضد ثبوت نه دی ترلاسه شوی. دوه ورځې وړاندې د مشال خان پلار غوښتنه کړې وه د هغوی د زوی مقدمه د مردان دلې نه اسلام آباد ته منتقل کړي شي، او دوی وایي چې د مردان دلې د پوهنتون د انتظامیه په ضد څه کاروایی نه ده شوې.
واقعیت وشول دا هجوم په یونیورسيټي وشول دي اوس په دې حواله باندې چې کله موږ چې د حکومت ته مطالبه کوو چې د انصاف د بنیاد پر دې ځل باندې کې دا ما خو تاسو ته مخکې ویل چې زما زیه واپس نه راځي خو په دې کې بنیادي سوال دا دی چې د غنور بچی دي چې کوم تعلیم حاصلې دا غل چې کوم دنه څه ضمانت ورکړي شي بیا په دې کې داسې خلک چې دن نه دي چې هغه د خپل ذاتي غرض او مقاصد لپاره چې کوم دنه داسې یو ګناونه کار کوي چې نن په کار دی چې ګورمنټ هغه لاس واچي.
امنیتي چارواکو په دې مقدمه کې شپږ پنځوس طالب علمان او د پوهنتون کارکوونکي گرفتار کړي دي خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تحصیل غړي عارف مردانوي او یو بل نامعلوم ملزم تر اوسه پورې مخروران دي. د مشال خان په حواله مخالف سیاسي ګوندونو په واکمن ګوند تحریک انصاف باندې تورونه هم لګولي وو چې د مقامي صوبایي اسمبلی د غړي په مرسته باندې عارف مردانوي د ملک نه بهر لیږلي شوی دی خو مقامي ایم پی ای دغه رپورټونه رد کړي دي. امنیتي چارواکي هم دا خبره مني چې عارف مردانوي تر اوسه پورې نه دي گرفتار کړی شوی. د چارواکو وینا دا شپږ کسانو د مشال خان په وجنه کې گواهی هم ورکړې ده او څلور ملزمانو خپل جرم هم منلی دی. په دې ملزمانو کې یو طالب علم عمران علي عدالت ته ویلي وو هغوی په مشال باندې ډزې کړې وې. په دې مقدمه کې په ورستو کې درې کسان نور گرفتار کړي شوي وو او په هغو کې یو د مردان ضلع د سرکاري کالج استاد هم شامل دی. د سیول سوسایټي او انساني حقونو دپاره اواز اوچتونکي د سوابې ضلع لایبه یوسف زیوایي باید چې پښتانه په ګڼ تعداد کې په دغه څلوېښتۍ کې شرکت وکړي او د خپلو حقونو دپاره اواز اوچت کړي. دوی زیاتوي په دغه څلوېښتۍ کې به د ښځو یو ګڼ تعداد هم موجود وي.
دا زموږ ټولو فرض دی چې موږ په دې ورځ باندې یووالي وکړو، موږ دا خپل غم شریک کړو او موږ انصاف غواړو د خپل دغه دپاره چې آینده دپاره داسې ګامونه څوک پورته نه کړي، داسې قتلونه څوک ونه کړي او زموږ داسې ځوانان چې هغه زموږ سرمایه ده، زموږ د پښتون قوم او په مستقبل کې زموږ لیډرشپ دی، هغه بیا څوک ونه وکړي. او که څوک فرض کړي داسې سوچ کړي چې هغه دا موږ په دې طریقې باندې دا څلوېښتۍ چې کوم دی یا دا ختم موږ وکړو چې د خلکو ته پته ولګي ټول پښتانه راوځي شي چې اوس پښتانه را بیدار شوي دي او دا قسمه کارونه چې کوم دي سره روان دي په دې ځمکه باندې په دې خاوره باندې دا د نور مزید بند شي.
یاد دی د مشال خان د وجنې د مقدمې دویم چالان ستر عدالت سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی دی او د دریم چالان لپاره د پلټنې ټیم ته درې هفتې ورکړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خپرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com او قدرمن اردوونکو دې تر څنګ تاسو فیسبوک باندې هم ملګري جوړېدئ شئ. وی او ای ډیوا د فیسبوک د پاڼې پته ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه یو تازه خبر چې د خیبر پختونخوا چارسدې ضلع شبقدر سیمه کې بیلابیل ځایونو کې چاودنې شوې دي. په دې باندې تازه تفصیل اغستو لپاره دا وخت موږ سره د سیمې نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن ټلیفون په لاین راغلی. په خیر علی ارشد مومن. ارشد مومن، دا تازه خبرونه چې راغلي چې په شبقدر کې چاودنې شوې دي، کو د دې تفصیل راکې چې دا سم مرګ یو بل پکې شوې ده، چرته شوې دي؟
بالکل مهوش بی بی، څنګه چې تاسو ته پته ده ابتدایي اطلاعات دي، لا تر اوسه پورې دا خبر چې کوم دی پوښ شوی نه دی، خو تر اوسه چې موږ ته کوم اطلاعات په لاس راغلي دي هغې کې دا ویل کېږي چې شبقدر مختلف پنځه واقعات شوي دي او په هغې کې څوارلس تنه زخمیان دي. په دې کې شپږ چې کوم دی ماشومان دي او شپږ زنانه دي. دا علاقه میرو کلي کې په دریو کورونو باندې بمونه ورسول شوي دي، لاسي بمونه. ظریف کور کې یو سکول دی، په هغې کې لاسی بمور چول شوه دی، ویل کیږي چې دغه کې یو څوکیدار چې کوم دی هغه زخمی دی. بل محسن کور کې چې کوم یو کور دی هغه ته لاسی بمور چول شوه دی او ویل کیږي چې هغه کې هم یو تن زخمی دی. او دغه کوم درې کورونو ته چې کوم بمونه ور چول شوه دی په هغه کې دا ویل کیږي چې شپږ مسلمان او شپږ چې کوم دی زنانه چې کوم دی هغه زخمی شوه دی. تاسو ته دغه علاقې باره کې مختصر وایم چې دا د مومن ایجنسی سره علاقه ده، میچنی ورته ویل کېږي په غټ باندې. او دغه کې اکثر له موږ ورو وخت
سمدا ډیره مننه ارشد مومن، پروگرام وخت بالکل پای ته رسید، تاسو ډیره مننه کو تازه تفصیل را کولو. گران اردن کو د ډیوی ریډیو سره نه خبرونه هم دي چې پای ته رسید. زما وش چلیل سره د پروډوسر شیب زاده او ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خوده پامان.